ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان یم. نن په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري د کلیوالي ښوونځیو د بندیدو پر اخیصو خبرې کوو. یونیسف په دې اندیښنه شي چې ممکن طالبان هغه زرګونه کلیوالي ښوونځي یا ټولګي بند کړي چې د لکونو کلیوالو لپاره جوړ شوي دي. په کلیوالي ښوونځیو کې چې د جمهوری حکومت په ورستیو کې د یونیسف له لوري پیل شول، افغان ماشومانو ته په کورونو او حجرو کې ابتدایي زده کړې ورکول کیږي. طالبانو خپل پریکړه رسما لا اعلان کړې نه ده، خو دې ته په کتو چې دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځي او همداراز پوهنتون له زده کړو محرومې کړي، شاید کلیوال ماشومان او ماشومانې هم له زده کړو منع کړي. یونیسف د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو راپورونو په اړه د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې پر اساس یې ویل کیږي چې طالب مشران نه غواړي بهرنۍ موسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل واوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې په یو بیان کې ویلي یونیسف پر هغو راپورونو ژوره اندېښنه لري چې که په یو میاشت کې د تعلیم په برخه کې له نړیوالو نه حکومتي مؤسسو څخه د کار کولو اجازه واخیستل شي، د 300 زره نجونو په شمول تر 1500 زره ډیر ماشومان به چې په محلي ټولګیو کې زده کړې کوي له زده کړو پاتې شي. یونیسف هم داراز ویلی چې هڅه کوي د طالبانو د مشرانو د حق حکم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې اعلان کړی نه دی. یونیسف د 15 افغان او 12 نړیوالو نه حکومتي مؤسسو په همکاري د افغانستان په وروسته پاتې او لری پرتو سیمو کې 1000 کلیوالي ښوونځي یا ټولګي جوړ کړي دي. دا ښوونځي په هغو سیمو کې چې ښوونځي پکې نشته د خلکو په کورونو یا حجرو کې جوړ شوی او افغان ماشومان ته د پوهنې د وزارت د صاحب کتابونه تدریس کیږي. ویل کیږي چې د طالبانو په حکم کې راغلي چې دا کلیوالي ښوونځي به کورنیو مرستندوی ډلو ته سپارل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د طالبانو د پوهنې وزارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ولیکل دا پریکړه وروسته لدې شوې چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په کندهار کې د ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره وکتل. که طالبان دا کار وکړي افغانستان او افغانانو ته به تاوانونه څوي، او زمنن به په دې هم خبري وکړي چې له دا ډول پریکړو د طالبانو هدف څه دی. او سمشت د خبرونه ملمانه دي د پوهنې وزارت په خوانه مرستيال او همدار سرپرست وزیر ډاکټر ابراهیم شینواره، د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس او د پوهنې وزارت په خوانه مرستيال وزیر آصف ننګ، او همدار د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی. ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب شینواره، څومره چې مې په یادی شي که اشتباه ونه کړم، کله چې یونیسف همدغه پریکړه وکړه او دا اعلان یې وکړ چې کلیوالي ښوونځي جوړوي یا ټولګي جوړوي، هغه وخت د جمهوری نظام وروستي وختونه ول. هغه وخت تاسې د پوهنې وزارت سرپرست وی. که لومړی زموږ اوریدونکو ته د دغو ښوونځیو یا ټولګیو په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول ټولګي دي یا ښوونځي دي او د جوړېدو اړتیا یې څنګه پیدا شوه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سروان سر تاسو او مېرمنو او د باسو ډونل تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ډېر مننه، ډېر مهم بحث دی. کلیوالي ټولګي خو د افغانستان د جغرافیې مطابق ډېر زیات بنیادي ضرورت و، ځکه په هره سیمه کې مکتب جوړېدل ممکن نه و. جغرافیې مشکلات و، ځینې کلي د نفوس نزدکو منطقو څخه لرې پراته و، نو بهترین بدیل همدغه کلیوالي ټولګي و یا کلیوالي ښوونځي. دا د افغانستان د پوهنې د وزارت پخوا نه دا پالیسي وه او په کم شمېر کې موجود و. بیا چې کله ما او زما نور همکارانو وزارت کار کو، د دې لپاره مې ډېره منسجم پالیسي ولیکله او یو مشرحه ستراتیژي چې د هغه په اساس موږ دا پروګرام ته لږ پراختیا ورکړه او بلم کارونه داسې هماهنګ کړو چې د مصرف یو معیاري بسته ورته جوړه کړه یا پیکیج، ځکه په ځینو سیمو کې به د یو متعلم څه شپږ سوه ډالر مصرف کړو، په ځینو سیمو کې به شپېته روپۍ راتلو. بیا چې موږ یو وسط حد ورسولو، نو فکر کوم 90 ډالره به په کال کې په یو ماشوم مصرف راتلو چې ډېر معقول شو. په دې کې یو بل مشکل هم و چې اکثر ټولګي چې په هدف لري پروتو ماشومان ته خدمات رسول خونځي او ته نږدې جوړ شي او د هغه خونځي شاګردان به په خپل پامه ټولګي کې به کې نسته صرف معلم به زمينه جوړولو چې دوه ماشه واخلي د ما یونیسف ته دا مسله جدي مطرح کړه او یو ټیم هم جوړ کړو لکه ماشه مرکو ډېر بشور او استعداد ځوانانو پیغلم پکې ونیول دوی به دل په وخت کې ډېر حیرانون کې چې دا ولس زره ټولګي چې وخت یو تقریبا اتیا کیسه په دغه سیمو کې چې ډبل داخله مطالعینو کې و چې دا یو فاجعه و. بیا موږ اصلاح کړو او یونیسف ته مجلس ویل چې تاسو چې پروګرام عملي کوئ نو په څنګ کې یو ډېر شدید نظارت او مانیټرینګ سیستم باید ولرئ. خو دا ټولې هڅې د باعث چې یو ډېر معیاري او سټنډرډایز د ټولنې د ټولګیو سیستم باندې راشي کمیونټیټي سټیشن. نو زه هم چې خبره تکرار کړم دا چې په افغانستان کې دا یو ډېر ښه ستراتیژي ده چې په کم مصرف ډېرو لرو پرتو ماشومان ته خدمات ارزه کیږي. او یو خرانه مسله چې دا ټولګي اول کې تر درېم سیم پورې ورسره موږ ته شپږم سیم پورې ورسول ځکه هغه سیمو کې چې ښوونځي نو موږ دا لازم وګڼل چې حد اقل ماشومان ته شپږم هم خپل کلی یا تر خپل کلی ته نږدې زده کړو کې بیا به چې سینې لږ ډېر شي ښوونځي ته که پیاده راځي مزل کولی شي او لږه به ورته اسانتیا جوړ شي. نو فکر کوم د دې ټولګي او ښوونځیو بندول چې دا کومه ستونزه چې دا ستونزه لا ژوره وي او که به وخت ورسته به
بله په دې به خبرې وکړو
ښوونځیو د بندولو مو مسله باندې بس
بله ډېر زیاته مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب شینواري. ښاغلی ننګ ستاسو نظر څه دی یو معلومات څه دي چې طالبان ویلي غواړي چې دا ښوونځي البته ویلی خو نه دي چې بندوي بلکې پریکړه چې دوی کړې ده په نتیجه کې دا ښوونځي بندیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام وړاندې کوم تاسو ته درنه ملمنو ته زمونږ درنه خورته. او د مسله د سی بی یا د کمیونټي اډوکیشن بیس اډوکیشن چې دا سیمایزه په اصطلاح سمفونه چې موږ په معرف په چوکاټ کې ایجاد کړی وو یو برخه خو مهین صاحب ورته اشاره وکړه. اما اساسي مسلې نورې هم وي. مثلا موږ په افغانستان کې په مجموع کې 22 میلیونه وګړي له تعلیم نه محروم لرو چې په دې کې 3 میلیونه تنه هغه لیکان دي چې د زده کړو نه په سره د مکتب په عمر کې دي اما له زده کړو محروم دي، تعلیم ته لاسرسی نه لري په څو دلایلو، یا په سیمه کې مکتب نشته، یا امنیتي دلایلو، یا کلتوري او اقتصادي دلایل وو چې دا ټول فکری البته دلایل. او یو برخه دا د سواد پروګرام چې مونږ درلودو دا هم کله کله به مونږ له دین پروګرامونو سره کمباین کړو، یعنی د دونر یو مونږ په سواد موزي کې د یونیسف مرستم درلودله، د نړیوال بانک یو اس ای ډی، جایکا، ټیکا او دانیدا او د ځینې نورو هیوادونو مرسته هم ولکه د ناروې او دنمارک او دا هی وادونو زمونږ سره په دې برخه کې کار کړای دی. د سی بی ای د ایجاد منطق دا و، دوه منطقې چې هغه جلکۍ په خاصه توګه چې تر چتر لاندې نیول سوی دی په دې پوشش کې نیول سوی دی، هغه جلکۍ دی چې عمر زیات ده او دوی ته موږ اکسلریټ اډوکیشن یا تسریع زده کړې لامده غولار نه مهیا کولې چې دوی به مثلا دوه کاله به موږ په یو کال کې ورته تکولو، نو دوی به هغه پورته سم فوته تللی. او یو دریمه کټګوري هغه لیکانو چې د نه کلنۍ ته رسیدلی وو اما دوی په اول سم کې نه و شامل شوي چې ځکه عمر د مکتب شپږ کلنۍ ده او دوی نه کلن ده. نو بیا د دې نورو لیکانو دپاره چې دوی جوګه سي دوی ته به هم دغه خدمات مهیا کیدلو. په افغانستان کې د دغه مکتبو شمیر یو دوران تر 3000 رسیدلی ده د دې سمفونو. البته دا مکتب نه ده، نه سمف ده، بلکې ایجوکیشن ده، تعلیمی پروګرام ده چې دا په هر ځای کې تر سره کیدو. تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وسوه د حجرو نه د کرایي کور نه د هر ځای نه د جومات نه تا کار اخیستل شوی ده، د پیتاوي نه کار اخیستل شوی ده چې دا پروګرام په اصطلاح وي. نو زما په نظر څو منطقه دي. اول خو دا روایت چې ده تر اوسه ثقه شوی نه ده، یعنی دا په رسمي توګه تایید شوی نه ده او نه هم د رسمي چوکاټ تلویدلی ده. نو زیات په تبصره په دې باندې چې سړی په تبصره کې ډېر به گنجائش کمی، اما دغه احتمال کواقیسی نو تبعات بیتسوی دیدی اواقب بیتسوی هغه کې به دومره ویلای سو چې دوه برخې اواقب بلري. یو اواقب چې دی هغه به بد وی په دې شرط، بد به پدی وی چې کداغه خلا چې وست نړیوالو همکارانو یا شریکانو د معرف هغه په دې ترتیب سره ونده اخیستی دا او ځکه کړی دا ډیر مناسب مصرف باندې، نو دا بیا دا خلا ډیره خطرناکه خلا ده. پدې کې منګ څه کم اتلکه پیسلا د دې مستفیدین لزدا کړو نه محروم کیږي په حدود دی اتلک څه کال پکارو چې په 2023 کال کې شپږ سو شل نور دغه سیمفونه یا درسونه درسي خونی ایجاد شي چې دا هم بیا ماتل کیږي. اما مثبت کچرته هغه بنسي یا ورخه بیا مثبت ده چې د هیڅ د دنیا کې د تعلیمي نظامونو کې بهرني پروګرامونه نه یا نه فند پکې بیرون نه، بلکې ټول هغه خپل باید دوی وچلوي. که طالبان اراده دا لري چې دا دوی کوي خپلې چلوي او په اصطلاح دا تکمیلی پروګرام ده، تکمیلی پروګرام دا خلا بیا دوی نه پرېږدي چې خالی پاتې شي، بیا خو ښه خبره ده. اما زه چې څومره ګورم د دولت بودیجو ته امکانات وته، نو دوی په خپل طالبانو پوار ورویل دي چې موږ د بودیجې له کمښت سره په معرف کې مواجه یو، په نورو ساحاتو کې مواجه یو. دوی اپیل کړی ده، خواسته کړی ده نړیوالې ټولنې ته. تاسو په پیادې په ناروی کې وزیر خارجه د طالبانو ګډون کړی وو، دا وفد دي دوی البته دوی یو تقاضا دا و چې صحت کې او په تعلیم کې لمنګ سره د کار وسی. د نړیوال بانک سره چې کوم ناسب سوي دي، د ملګرو ملتونو له سازمان د اداراتو سره، له ټولو سره مختلفو ادارو سره چې ناسب سوي دي، تقاضا پکې دا و چې دوی د معرف ملاتړ وکړي. دا اوس په اصطلاح وفدونه چې تاتارستان ته تللي دي د طالبانو په لور زده کړو کې، هلته هم تقاضا د دې سوي ده چې لاسنیوي باید وسی. نو کدا چې وي معنی دا ده، د لاسنیوي معنی دا ده چې دلته بودیجه نسته، امکانات نسته کافی، نو بندول هیڅ توجیه او معقولیت نه لري. بل دا چې هغه اصلي خبره چې دغه پروګرام په دې تیرو شلو کلو کې د معرف له برنامو سره ممد چلیدلای ده، د معرف تر رهبری لاندې چلیدلای ده، او د معرف د هغه اساسي مسولیتونو یو کومکی برخه و. دوی په کې نه د تصمیم نقش درلود دونر ایجنسیو، نه په تصامیمو کې او نه د پالیسۍ په جوړولو کې فیس برخه کې دوی نقش نه درلود پرته له تمویل.
ډېر زیاته مننه کور ودان. مخکې تر دې چې په اقتصادي اړخ هم خبرې وکړو چې له دې کبله به شاید لسګونه زره کسان معاش اخلي، هغوی به له معاشه بې برخې شي. یوه اورېدونکي مو یوه خبره کړې ده چې دا هم د پام وړ ده. مجاهد هم درد وایي وایي زه په خپله په یوه لرې پرته سیمه کې د همدې کلیوالي ټولګي ښوونکی یم. له کله چې زه خبر شوم چې طالبانو یې د بندولو پرېکړه کړې، ډېر زیات خپه شوم. هغه ځکه چې زه په داسې یوه سیمه کې یم چې له دې نه مخکې د هغې سیمې خلک د تعلیم نه بې برخې وو، همدا مؤسسی دي چې هغوی ته دا امکانات برابر کړی دي. د دې یو اوریدونکو خبره دا او یو بل چې ورسته به پیغام در سره شریک کړم، یغم دې مزدو ته اشاره کړل چې د دوغه ټولګیو یا شوونځیو تعلیمی سویه ډیره ښه ده، ځکه چې شوون کې ښه ترین شوي دي، ښه روزل شوي دي، همیشه دوی ته ورکشاپونه ورکول کیږي، حتی د دوی د تدریس شیوه تر هغو معلمانو ښه ده چې په رسمي ښوونځیو کې تدریس کوي. ډاکټر صاحب شینواری په دې اړه تاسو څه وایست؟
ډېر ښه. او ښوونځي چې یاده محلي زده کړو ټولګي چې د نړیوالو مؤسسو تر حمایت لاندې چلیدل، دا رشته ده چې د ښوونکو سره یې لږه جګه وه نورو په نسبت. علت یې همدا و چې د دوی د یو تعلیم په سر دغه د مصرف کچه جګه نیولې وه، او هغوی لږ اصولین دي ځکه چې د اسټابلش ملکونو نه راغلي دي، او داخلي مؤسسو به دې خاطر چې پروپوزل وګټي مصرف به کم نیوه، نو به د ښوونکي د روزنې لپاره به پیسې کم په نظر کې نیولې سوې لکه کم. او دا چې موږ وروسته دا پاکستان ستانډرډایز کو، هغه کې دا په نظر کې نیولې چې داخلي موسسه خارجي ټول باید ښوونکي روزنې ته یو معقول پیسې په نظر کې ونیسي، نو په مجموع کې د خارجي موسسو کیفیت د داخلي په نسبت لږ خو، مګر وروسته د داخلي هم ښه شو. نو دغه ورو خبره تر ډېره حد سمه ده چې د دې ټولګیو د درس کیفیت نسبتا ښه و.
ډیره زیاته مننه. د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی هم اوس د ټلیفون له لارې راسره ده، ورته هرکلی وایم. محترم نیازی، یونیسف پر اساس په دغو ښوونځیو کې تر 15 لکه ډیر ماشومان او ماشومانې زده کړه کوي چې لویه برخه د نجونو ده. ستاسو په نظر دا چې طالبانو داسې اراده کړې ده چې دا ښوونځي بند کړي، څه فکر کوئ چې مشکل به لکه څنګه چې د ښځو د نجونو له تعلیم سره په نورو برخو کې دی بلته هم وي، او دا ښوونځي به هم چې بندوي او انګیزه به شاید همده وي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته، او همداسې د افغانستان محترم ولسونو ته. تاسو باور وکړئ چې زه دومره دغه موضوع ته مشوشته وایم چې د دوو دیدګاو څخه وینم. یو دا چې دقیقا دوی هغه نه غواړي چې وخت خزي په خطر لاسه کی، ځکه چې که خزي په خطر لاسه کړل نو زموږ نه خپل حق غواړي. دا ویره د دې سره ده دغه مرڅلاري دوی قائم و دائم ساتي، په دې خاطر د خزي د تعلیم څخه محروم کوي. او د بلې دیدګاه څخه چې ورته ګورم، بیا بدلته هدف دی چې دغه موسسات چې دلته فعالیت لري او دقیقا د هغوی لکه شینواري صاحب چې ورته اشاره وکړله، د هغوی استادان د هغوی د درس کیفیت د هر څه په ډېره لوړه سویا وه. نو دوی پوهیږي چې دلته خارجي موسساتو لاسته اتمن دلته پیسې شته، راسه چې یو لاره جوړه کړو تر څو چې د دغه لارې څخه موږ هم مفاد ترلاسه کړو. مادیاتو ته یې هم فکر شته، نو مادیات او
تاسو فکر کوئ چې طالبان غواړي چې دا ښوونځي د بهرنیو موسسو له کنټروله وباسي، او هغوی دې ته اړ باسي چې هغه مصرف چې په دې ښوونځیو کوي هغه د دوی د پوهنې وزارت ته ورکړي چې دوی مصرف کړي او په دې شکل سره
دقیقا همدغه هدف ده. تر هغه ځایه پورې چې زه تجربه لرم، تر هغه ځایه پورې چې ما اخیسته کړی د دې موضوع څخه، همدغه د دوی هدف ده.
ډیره مننه ننګ صاحب. ستاسو معلومات څه دي چې دا بودیجه یا دا پیسې نړیوال په څه شکل سره مصرفوي؟ آیا د افغانستان د پوهنې پخوانی وزارت ته ورکول دا پیسې، د هغوی به معاشونه او نور مصارف کول، او که مؤسسې په مستقیم ډول هر څه په خپل په لاس کې لري؟
یو زیاته برخه بودیجه د دې اف بجت بودیجه و، یعنی خارج د بودیجه و، غیر اختیاري و. اما یو برخه د معرف له چوکاټ نه مصرفیدله، ولایتي ادارو ته په چوکاټ کې ورته فیصله درجه ده لدی ولایتي بودیجو د معرف ته. اما هغه ډیره کم و. اخیری ترتیب دا و چې د کابل کانفرنس چې کله وسو، نو دغه نه تعهدات دا و چې د ټولي نړۍ برنامې به د دولت له چوکاټه کیږي. نو بیا په غو دوران کې لګ لګ د پروګرام هم دولتي سو بودیجه، اما زیاته برخه هغه خارجي خپل مصرفوله.
بله، ډیر مننه ډاکټر صاحب شینواره. د تعلیم ترڅنګ لسکونه زره نارینه او ښځې ماشومان ته درس ورکوي، او تبنچی ماش یونیسف ورکوي، دا ماش به هم لوړ وي نسبت هغه ښوونځیو د ښوونکو ترماشه چې دولت ماش په غاړه اخلي. اسې هم په افغانستان کې بیوزګاری ډیره ده، که چیرته دا ښوونځي بند شي نور خلک به هم وزګاره شي. له اقتصادي نظر هم دا پریکړه که عملی شي په اوسنۍ شرایطو کې چې لکونه افغانان بیروزګاره دي، دا مسله څومره مهمه ده؟
جناب سروان سره به دا لږه واضح کړم. دغه د دې ټولګیو زیاته برخه وه چې یونیسف د نورو ډونرانو پیسې اخیستې، او دا ښوونځي به د حکومت له خوا چلول کېده. یونیسف حکومت به ورته یا د پوهنې وزارت به ورته ټیمې ښودلې، او معلمان به د هماغه پیسو له طریقه تربیه کېده. یونیسف به دا پیسې وزارت ته چنلې سولې، او بیا به وزارت دا مصرفولې. بهترینه برخه دا ده که هغه شي شفاف شانده دوام وکړي، دې کې ډېر مشکل نه راځي، یوازې یو قوي نظارت او منصورین غواړي. دغه برخه ځینې موسسې چې هغوی د یونیسف نه د یونیسف د چینل نه نتله، هغوی مستقلې د سیاحت او د تعلیم او د اکتشاف نورې پروژې هم لرلې، په څنګ کې همدا کمیونټي بیس ایجوکیشن یا ټولنې فساد تعلیم او تربیه پروګرامونه هم چلول، چې هغوی کې هم داخلي موسسې وي هم خارجي. د خارجي مصرف لږ ډېر و، د داخلي لږ کم و. دا مسله به حل شوه، که یو سټنډرډایز پکیج په جوړ شو نو په دې حساب یو خبرې ته چرلګو ازي را شو که وسنۍ پالیسی د دې داسې چې هغه فند یا سمونه چې یا یونیسف یا بل موسسه له خان حکومت تور کول کېده حکومت له خاصول کېده دې شاک کوم مشکل را نشي ځکه چې خپل دوی خارجي سره نشي وصل کولای دا دویم چې د انجو مسایل د انجو په دوه کټګوري کې راځي خارجي موسسه او داخلي موسسه نو که دوی واځي خارجي موسسه باندې کېدې چې د سیاسي غرض یا تبلیغاتي غرض یا یو امید جوړول په خاطر چې موږ ور افغانستان ټول کارونه په لاس کو هم کېدې سره ته باسو کې څومره تاثیر وو کې او که د دې بل اړخ وګورو چیرې دا داخلي موسسه تقوی شي او شمیر هم لږ شي او یو قوي د نظارت سیستم کې جوړ شو خارجي موسسه تل فشتا خپل پیسې د داخلي موسسه ته سب کنټرول کوي دا هم امکان لري نو په دې حساب فکر کوم دومره ډېر خلک به بیکار نه شي او که به خبره ده چې هم د داخلي موسسه باندې هم د خارجي موسسه باندې او ما غواړم چې د یونیسف لخوا به حکومت چلول سنفونه ټول باندې په دې سره چې خلاص نه تر 4000 پورې مالمي نو کارته نو دې کې 4000 کورنۍ چې اوسه چې څنګه فرونی سو تقریبا یو لک نه ډیر نفر راځي دا د فقره په کچه کې او د محرومیت په کچه کې نور څه دي مو او بل د ماشونو مسله دومره ډیر فرق نه لري ځکه موږ چې کله ماشونه معیاري کړه هغه به د دولتي ماشه له وسر تقریبا نږدې هم کړو تر لکه ماشه چې ځکه حکومت یې ځکه نور امتیازونه لري نو په دې سره امتیاز په ډیر نه ولی کار صورت په 5000 خوښه پورې معلومین ته وزګار شي دا به ټپه جي ولې دا اوسنۍ کوم आवाज چې د دې په رڼا کې ځکه کوم چې ایواز خارجي موسسې نو د خارجي موسسې په نسبت د داخلي موسسې هغه چې د نسخ لخانه دولت ته پیسې ورکول کېږي او څنګه چلو ولدا برخه ته بیا ډیر زیاته ده
ډیر زیاته مننه محترمه قمر نیازی تاسو مخکې مالی انګیزې ته اشاره وکړه فکر نکوي چې یو شمیر طالبان کټول نه وي لاسري ذکر سره اصلا یو ډول حساسیت لري یو ډول عقده لري ځینې وایي چې دا عقده شاید لدی کبل وي چې په خو وختونو کې مدرسو ته یا دینی ذکر ته ش توجه نه کیدل او عصري ذکر ته ډیره توجه کیدل او لدی کبل دوی یو ډول حساسیت له عصري ذکر سره پیدا شوی دی نو فکر نکوي چې دا د دې انګیزه وی چې کله په یو پلمه کله په بل پلمه د عصري ذکر مخنیول کیږي
چې دوی اصلا دغه مرطلاري هیڅ چې دوی لري دغه هیڅ په تناسب باندې دوی نه غواړي چې خزي په خطر لاسه کی کله چې خزي په خطر لاسه کړل هغه هم ديني په هوی ک دنیاوي په هوی په هر لحاظ باندې خزه چې خپل حق او پیژند خدای او پیژندل د نورو حقوق او پیژندل هغه تبا خپل د حق د اخیستلو لپاره استدلال کوي حتی आवाज اوچته نو دوی نه غواړي چې دا आवाज اوچتي دوی نه غواړي چې استدلال وسی خزه دا حق لري چې په یو موضوع کې هغه خبري وکي نظر ورکي دا شی هم دوی د لپاره د منلو وړ نه دی
لکه یو واسه دې خزو مسله خو پدې کې شک نسته چې دوی تر نارینه او شزو ته ډیره توجه لري پدې دا ډول مسایلو کې اما زما سوال دا و چې په مجموع کې لټول اسري علوم سره یو ډول مشکل لري لکه چې
دوی اصلا دغه شی ته د اساسیت ضرورت نه پیدا کیږي چې دوی دغه اساسیت پیدا کړي د خزو د پرمختګ په خیاده خزو د اسري د علوم ته لاسرسي سره ځکه چې قوانين تورته وزکا ایجاب تور توازکا اصول تور توازکا نظام ته پر ابر سپیلن پر قدرت باندې ته هر څه تور توازکا ولایته شرایط تور ته مهیاکا نو ولي کوم مشکل منسترازي او په کوم دلیل مشکل منسترازي ولي مشکل منسترازي د یو خزي په تعلیم باندې د یو خزي په پوهه باندې وخت چې یو خزه تعلیم تر لاسه کوي پوهه تر لاسه کوي پرمختګ کولای شي خپل ځان ته خپل ځان خپل کورنۍ ټول ته سپورت کوي ولایتي کومه ولایتي ټولنه ته کومه ولایتي ټولنه پرمختګ خواته سوق کولای سي نو ستا اساسات په چی شه ده ولې تا اساسات لري که د شرایط او د حالات کوم اساسات یا کوم خدای نه کرده کوم سر کل سرجام معامله به نکو یو یا دوه کوم ثبوت لري هغه نو بیا ته شرایط برابر کا ته منظم اصول ورته جوړ کا چې کوم مشکل منځ راه نسی نو په غیر د دې د عصري علومو ته د ښځو لاسرسی نړیوال ته وګوره د نړیوال سره ځان سیال کا نږدې پاکستان وګوره ته د پاکستان د خزینو چې پارلمان ته رسېدلې دي خزینه یې چې تر صدارتونو پورې رسېدلې دي د هغوی سره ناستې ولاړې کوې د ایران خزینه وینې چې تر کوم ځایه پورې پرمختګ کړي دي د ترکیې خزینه وینې هغه هم اسلامي ملکونه دي نو تا ټول همسایګان چې مسلمانان دي ښځې یې پرمختګ کوي په عصري علومو کې لاسته راوړنې لري تا د ملک ښځې ولې شاتګ وکړي ولې هغوی پرمختګ ونه کړي په عصري علومو کې دلیل ورته شی ده ته څه دلیل لرې آیا دا ستا دلیل قانع کوننده ده که یو چاته قناعت ورکولی سي ته منطق ویلی سي دلیل ویلی سي یو ښځې ته قناعت ورکړه چې نورې ښځې هم درسره ومني خو یو ښځې ته قناعت نه سي ورکولی که یو هره ښځه استدلال در سره کوي در سره کوي تاسو خزه چپوي چې تاسو باسمه کوي تر امر ثانی پوری ماتل سي د امر ثانی سره کوم امر ثانی د چې په دغه وخت کې هیڅ تصمیم ورته ونه نیول شو نن سبا درې کال پوره کیږي درې کال تعلیمي کال دی هیڅ کړه دا به څوک جبران کی
bale ډېر مننه سلامات اوسه محترم نیازی ننګ صاحب طالبانو ویلي چې نغواړي د معرف په سکتور کې بهرانيان دخالت ولري په دغه شوانځیو کې بهرانیان په څه شکل سره دخالت لري
دا پروګرام خو تنادي تمویل نه پرته چې مخکې ما ورته اشاره وکړه نور مکمل پروګرام د افغانانو په لاس کې ده یعنی دا مخکې ما اشاره وکړه چې دا د معرف مومیت پروګرام ده تکاملي پروګرام ده یو برخه معرف داسې په اصطلاح ساحات وته چې په اصطلاح په ملي بودیجې کې ورته امکانات یې نه سوی مهیا کولای او پسلاغه معیارونه چالتہ په اوسمه کې مکتب ایجاد سي هغه معیارونه نه تکمیلېږي یا تعداد کم ده یا مثلا پیسلا شرایط نه دی مهیا هلته موږ د مکتب لپاره د مکتب د ایجاد یا تاسیس معیارونه لرواته معیار دي هغه کله کله په شاګرد وي کله کله استاد مثلا معیار وي چې مثلا د 15 سمفونو چې زیات شاګرد موجود وي تقاضا وجود ولري بیا موږ هلته شوراګانې ولرو د معرف نو مکتب جوړېږي دا اکثرا داسې دي چې د مکتب د نه ایجاد په سبب باندې دغه مکتبونو ته وغه د دوه درې هدفه چې نور ما تشریح کړو د هغوی پر بنا باندې دا چلېږي
لیکن ننګ صاحب یونیسف په خپله ویلي دي چې وایي د 15 افغان او 200 نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو په همکارۍ دا شوانځي د افغانستان په وروسته پاتې سیمو کې تاسیس شوی یا پرانستل شوی دی
بله په دې کې یعنی یونیسف مثلا د سیف د چلډرن سره کار کړی دی په دې مکاتبو کې د پاملرنې مؤسسې په دې کې کار کړی دی دغه ځینې تمویلون کې نور هم منګه درلودلو چې هغه سیمایزه مؤسسې دی یعنی د افغانستان تعلیمی مؤسسې دي چې دوی مؤسسات ورته ویلې شي مګر په افغانستان کې تر ډېر داسې مؤسسې درلودلې چې هغه د همدې تعلیمی برخو کې یا د سواد په برخو کې په دې برخو کې موږ سره کار کړی دی نو زما په نظر خیر دا چې اوس د طالب جواب بچوي هغه ډېره مشکله ده چې موږ یې ورکو چې ولې له خارجانو سره دوی په کوم مبنا باندې آیا خارجانې بدې سیږي په دې باندې دا بندوي که کوم بل منطق ده د مداخله کومه مسله ده نفوذ دوی لیدلی ده کوم منفي شی لیدلی ده یعنی تر شا خو هیڅ تشریحات نسته چې سړی تبصره پرې وکړي اوس ما نه دي اورېدلي کم له کمه حتی رسمي د اعلامیه کې مې نه دي اورېدلي چې دا مکتبونه طالبان یې بندوي تاسو ګونګوسې دي چې ګویا ویل کېږي
بلې دا ستاسو خبره صحیح ده چې دوی رسمن نه دي اعلان نه دی کړی لیکن ریوټرز وایي چې د طالبانو د پوهنې وزارت د یکشنبه په ورځ د تیرونې د یکشنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې دا پریکړه یعنی دا چې بهرانیان دی په دې طرحه کې برخه ونه لري د هغه غونډه کې وشو چې د طالبانو مشر د بیلابیل ولایتونو د پوهنې رئیسانو سره لرله
د پوهنې رهبری البته د طالبانو رهبری نه د پوهنې وزارت مشرانو هغه کال کانفرنس فیصله یو روایت ده. په هر حال زما په نظر باندې که دا فیصله روایت کېږي نه بالکل عملي کېږي، اجرایوي پروګرام باندې تبدیلیږي، ما هغه تاوان یې تاسو ته عرض وکړو چې په دې چې که دا خلا پاته شي نو طبیعي ده چې تاوان ده، هغه اقتصادي تاوانونه هم شته، د استخدام تاوانونه هم شته، بالاخره یو سیاسي تاوان هم لري. یعنې د طالبانو د نړۍ سره چې کومې نازکې ډېرې خفیفې رابطې دي او دوی ډېر پرې حساب کوي نو هغه په اصطلاح دوی په لوی لاس له منځه وړي، دا خو سیاسي تاوان هم لري.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکي احمد شریف منصور لیکلي دي، وایي د طالبانو مخالفت او دښمني د علم او زده کړو سره د دوی د ظلم د افغانستان سره د دښمنۍ د ملت د دردونو د اوږدېدلو او د پردیو د خبرو د منلو لویه نښه ده او اغېزې په بشپړ ډول منفي تباه کوونکي او اوږدمهالي دي. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری، دا ډول کارونه چې طالبان کوي فکر نه کوي چې دوی به غواړي چې په نړیوالو یو ډول فشار راوړي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني؟ ظاهرا داسې معلومیږي ځینې طالبان په یو نه یو شکل سره دا خبره کوي چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني، په دوی فشار راوړي، نو دوی هم مجبوریږي چې دا ډول اقدامات وکړي.
ډېر مننه سروان صاحب، فکر کوم دا بنیادي مسله دا د علت تشخیص دی چې علت یې څه دی. باندې زما په نظر د امان الله خان د وخت نه د مکتب او ملا یوه جګړه روانه ده. د سردار داود وخت کې چې هغه صدر اعظم و، د سردار محمد داود خان د صدارت وخت کې قندار کې به ملایان یو قیام هم وکړو چې تاسو ولې ښځو ته حقوق ورکوئ، او د دې ملا صاحبانو د نویمو کلونو او اوسنۍ واکمنۍ کې بیا چې دا حالات تورو چې ټول تقریبا د دوی دغه فکري او کلتوري اصلاحات چې ورته دی وایي نړۍ کې سره د ښځو د حقوقو محرومولو ته متوجه دي. او په دې کښې چې وایي د سترې محکمې د رئیس کتاب ته سړی وګوري چې هغه یو کتاب لیکلی دی او خپل یې هم لیکلي چې دغه حدیث ضعیف دی، مګر فیصله چې کړې همدا کړې ده چې د سوګن سنګاپور ته جنکې ورته زده کړه صحیح نه ده او د دې بام ته ختل صحیح نه دي، خط لیکلو ته صحیح نه. فکر کوم دا ډېره ژوره مسله ده، که چیرې د دې علت صحیح پیدا شي چې آیا دوی فکرا د دې مسلې مخالف دي یا د دوی د دین څخه تعبیر هم داسې دی، دا نو بیا ډېره خطرناکه راځي. د دوی په دقینات ورکول ډېر سختېږي، ځکه دا بیا د دوی د عقیدې برخه کېږي. نو د دې سره مقابله به بیا د مصر اظهار او د جامع مدینه او د دیوبند او د ټولې دنیا مدرسې راټولې او دوی ته بقینات ورکوي چې دا اسلامي دی. بیا که نړۍ څخه سیاسي امتیاز غواړي یا د بندیزونو په مقابل کښې چې بندیزونه دې په منګ کم شي موږ دې په رسمیت پېژندلی شي، فکر کوم دا لویه مسله ده. د جنکو تعلیم باید په هېڅ صورت د داسې مسایلو نه قربان نه شي، خو یو مسله ده چې بحث پرې کېدای شي او کار پرې کېدای شي، اډوکسي ورته کېدای شي، یو هڅې ورته کېدای شي. یعنې هغه د فکري او عقیدوي ستونزه خدای نه اخیسته چې نه وي، د دې لپاره بیا کوشش کوي، دوی به هم کوي، نور افغانان دي هم د کومک ورسره وکړي. یو درېیم دلیل هم دا کېدای چې دوی اقتصادي منابع ونه لري او تر اوسه هم لا دوی ته د جګړې بالقوه خطر شته دی. هلته یو بله جنګیالۍ ډله ده چې اسلامي دولت ځان ته وایي، یا ډېره خطرناکه ده. که دوی فکر کوي چې موږ باید ډېره توجه جنګ ته وکړو، بودیجه خواته ولګو، معارف ته بودیجه کمه ده، دا یو بهانه وي چې زه هم به خپل جنګیالي خوشحاله کړو او هم به موږ بودیجه په معارف مصرف نه کړو. او دا بله مسله چې دوی کله کله عنوانوي چې کلتوري ستونزه ده. کلتور خو هر شی که ثابت شي کلتور نه دی ثابت، ځکه ډېر زر بدلېږي. انسان فکر او ذهن او د حالاتو په بدلېدو، د ذهن په بدلېدو، د تعلیم تربیې په نتیجه کې اصلاح کېږي، نو دا دلیل یې نه شي کېدی. او بلکې بهرنی فشار په دوی پټي هم زه نه پوهېږم کوم بېلې چا سره یي معامله یي چې دوی به داسې تظاهر د ډېر متمدنتوب نه کوي. ځینې خلک په دې هم یو فکر کوي چې هغه اوس به پرې بحث نه کوو. خو دا ټول عوامل دي، ما چې ځان سره یاداشت کړی شپږ خبرې دي چې دې کې کم یو بنیادي عامل دی. خو زما خپل تشویش دا دی چې که د دوی تعبیر دیني دغسې وي او خلک مصروف ساتي، دا به ډېر خطرناک وي. خدای دې چې دوی تعبیر د دین نه سم تعبیر دي، ځکه قرآن او اسلام خو د دین د علم او د پوهې بې حده ډېر طرفداري کړي. په قرآن شریف کښې 255 آیتونه د علم په طرفدارۍ دي. او که سیاسي امتیاز غواړي،
خو اوس خبره دا ده چې دوی علم چې شته وایي، دوی دې ته علم نه وایي.
او خو د 50 اسلامي هېوادونه خو هم تعبیر لري، هغوی سبکینو چې علم څه شی دی، هغوی خو پوهنتون هم لري او ټکنالوژي زده کوي او ریاضي زده کوي او دیني علوم هم زده کوي. نو که چېرې یوازې دوی په دین پوهېږي او دا 50 نه پوهېږي، خو دا مسله بیا به سره بحث کېدای شي. یعنې دا ډېره هغه ده.
خطرې او جنجالي ده دا بل د اساسي مسله کوي لکه تاسو ورته اشاره کړې لپاره نو خپل دوی اول اولویت ته باید دوی کار وکړي مسله تم ده دي نور شم فکرانه او ځرخوګي افغانانو کولای شي د برخ کومک وکړي یعنی مهم هم ده چې دا علت مشخص شي چې اصلي علت څه دی لسر باید ژوند نه خبر شي اگر چې دا به ډیره سمه شي دوی اصلي خبره مونږ ته وسی په هر حال باید افغانانو ته شو چې د دې مسلې اصلي سبب معلوم شي
ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس مالاندی خبرونه اوري زموږ د خبرونه میلمانه دي د پوهنې وزارت پخوانی مرستيال ډاکټر ابراهيم شينواري همدارس د دغه وزارت یو بل پخوانی مرستيال او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ همدارس د پوهنې او د شزو د حقوقو فعال قمر نیازی محترم نیازی دا ډول اقدامات به طالبان اسی هم په نړۍ کې ډیر منځوي دي هیڅوک حکومت پر رسمیت نه پیژني فکر نه کوي چې دوی بلا منځوي شي او که دوی منځوي کی شي ورسره افغانستان هم منځوي کی شي که څنګه
دقیقا زما په نظر د هر افغان لپاره د افسوس نقطه هم دغه ده بل خصوص پښتنو ته یعنی پر پښتونولي باندې ډیر خلک اوس شرمېږي نړیوالو مخ کې ځکه چې دغه حالت چې دوی اوس راوسته ده په افغانستان کې کله چې دا موضوع ته فرهنګي جنبه ورکړي ټول تورتم په پښتنو باندې کېږي چې پښتانه همیشه مخالف و د پوهې مخالف و د تعلیم د ښځو مخالف د دې چې ښځې پرمختګ وکړي مخالف د دې چې ښځو ته حقونه ورکړي د هر ښځو حقونو ته احترام او درناوی وکړي دا خو یو ډول توهین سو د پښتنو لپاره او بل خصوص شاتک د ټول افغانستان لپاره ده ولی افغانستان شاتک وکړي نړۍ پرمختګ کوي نړۍ ورسته بل ټکنالوژي په واسطه باندې وصل کیږي مونږ برته لاسو اولیا کومه دا خو د افسوس ځای ده ولی زه دغه افسوس لرم چې دوی ولی دغه فکر نه لري آیا دوی مشاورین نه لري آیا دوی په دې کې داسې کسان نشته چې دغه پوها ولري کله چې د سپلې خبرې اترې وي خو دوی ډېر دانسته خلک وو دوی ډېر پوهان
په دوی کې اوس هم ځینې قامات مخالفت کوي د نجونو د ښوونځیو له بندېدو سره حتی په ځلونو یې ویلي دي چې باید پرانستل شي اما دغه اصلي کلی دي چا په لاس کې ده دلته مشکل دی که څنګه
خدای تفاهم ولین لري په هر موضوع کې دوی تفاهم لري د جګړې په مسایلو کې دوی تفاهم لري د سولې په مسایلو کې دوی تفاهم درلودل چې مخکې د سولې خبرې اترې روانې وي په دوحه کې روانې وي دوی هغه وخت کې هم نظر او احترام درلود د خزو حقونو ته د خزو تحصیل ته کوم مخالفت نه درلودل د ځان څخه مخالفت نه خدل او دا ویل چې مونږ هیڅ مشکل نه لرو څنګه نه لرو په دې مسایلو کې نو نن بیا ولې مشکل لري ولی نن تفاهم نه لري خپل منځ ځخ په تفاهم مو تشو کتاسي په هلري کتاسي پويږي چې باید اقتدار مو تلپاتي کتاسي په دې غواړي چې دوامدار اوسي کتاسي اقتدار نو ولې دغه په دغه موضوع باندې تفاهم نه سره کوي ولې په دغه موضوع باندې تجدید نظر نه کوي ولې په دغه موضوع باندې هغه دانسته زریات نه خلک کوم څه شنوار دي بشاور ته وکړه کدی شرعي څنګه ورته ورکی خو دوی ملامت کیږي نو دوی باید دغه موضوع ته د ګیرو سلاميز لارې ورته وګوري او تفاهم ته باندې وکړي نو دلته کدی باید په دغه موضوع باندې دوی باید خپل منځي تفاهم ولري کدی کې دانسته خلک ستا کدی کې تعلیم یافته خلک ستا کدی کې هغه خلک ستا چې دقیقا احترام قائل دي د خزو پوهیته ذکر ته تعلیم او تربیته پرمختګ ته د هر څه ته احترام قائل دي او په دې پوهیږي چې دغه پوهی لارې څخه زموږ اقتدار دوام مومي مونږ به د دغه لارې څخه مونږ پرمختګ کولای شو دغه خوندې مونږ سره وګفه وګه کار کولای شي نړۍ ته وګوري د نړۍ سره د سیالي وکي نو دوی دی باید پر دغه موضوع باندې خپل منځي تفاهم وکي مونږ خو فشارونه د هرې خوا څخه راوړل مونږ نړیوال ته فریاد وکړل ملګری ملتونو ته مو فریاد وکړل د اروپایي اتحادیا مسولین راغله دوی سره مونږ د فریادونو په وجه باندې دوی سره ناشته وکړل د ملګری ملتونو معاونه سره راغله افغانستان ته تشریف راوله دوی سره کې نستل پر دغه بخش باندې موضوع باندې خبري ورسره وکړلې خو هیڅ نتیجه یې ورنکړلې موږ دغه دومره فریادونه نتیجه نه ورکې دا موږ فریاد ولې د نړیوال فشار نتیجه ورکې ځکه چې دوی خپل منځي تفاهم نه لري دوی باید اول خپل منځ کې تفاهم پیدا کړي خپل منځ کې.
مننه محترم قمر نیازی. ډاکټر صاحب شینوار کڅم تاسې د موضوع ته په یو شکل سره اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې کچیرته طالبانو د شونزي په خپل اقداماتو سره بند کړل، یعنی لکه څنګه چې یونیسف وایي خو کدوی امدا خپل پریکړه عملی کړنو د شونزي بندیږي او نړیوال ورسره مرستې قطع کوي، فکر کوئ چې طالبان به له انزوا په دې شکل سره خلاص شي او که بلا زیات منزوي شي؟
فکر نه کوم کین دیوا نه د اسلام شنو او د اسلام رسنه نه کیدا تر څومره چې د دنیا د پالیسي او د بشر د حقوقو او د خزو د حقوقو د یو سالم نظام او خلکو ته د ازادۍ او فرصتونو د برابرولو په برخه کې پرمختګ کوي، دنیا به دوی د رسمي پیژندلو او د سرداریکو طرف ته اعلان پیدا کوي. دا تمیز ده چې دوی ته ظاهرا تاوان کوي، او دا یو خبره چې د خورو کثیر دی باندې تاثیر کوم چې دا پښتانه په پښتونولۍ یا په افغانیت یا په دې نه شرمېږي او نه کوم ضرورت لري چې وشرمېږي، ځکه دوی نه موږ ټاکلي نه د افغانستان د خلکو د ووټ کونکي چې کوم سره راغلي، او دا د پښتنو کوم ډله نه ده نه اعلان کړی چې د پښتنو ډله ده، دوی ښکاره وایي چې دا یو فکري او مذهبي ډله ده، او دا کم کارونه چې کوي د خپل تعبیر لمخې کې دوی چې د دین کم تعبیر لري چې متاسفانه څوک په خپل سوي مطابق تعبیر کوي، دا د نو کلی صاحب موږ د دې په اعمالو نشر نه کولای خفای چې د افغانستان جنې د یو محرومي او بل خوا د افغانستان نظام کار څوک پر اس کې چې څومره قوي څومره په نړۍ کې منل او خاغلی او محبوب دی، دا به خوشحالي کوو چې د افغان توګه موږ دا پرځوي نه د افغانستان هر نظام چې خور کې هم منلې په نړۍ کې باید ته نو د همدردۍ لمخې موږ غواړو چې دوی هغه څه چې د دوی مکلفیت دی د خپل خلکو حقوق ورکړي، هغه څه چې د دنیا رواج دی هغه وکړي، د دنیا سره پیړۍ کې جوړې شي، نو دا کارونه د دوی لپاره ګټه ظاهرا نه کوي، د دوی د لاین دی واسه په فکر.
ډېر مننه. همدغه مسله چې تاسو محترم نیازی ورته اشاره وکړه چې تاسو دوی د پښتنو نمائندگان وبلل، دوی خو په خپل هیڅ کلم دا خبره نه کوي، دوی اصلا دا غو مسائل نه مني، نو بیا تاسو په څه خاطر شرمېږئ؟
ملک نړیوال ټول دغه وایي چې دوی دا اوس چې پر اقتدار باندې دغه نظام د افغانستان کې دوی پښتانه دي، پښتانه د تاریخ د وزدو په خاطر اوسه پورې همیشه مخالفت خودلې ده د خزو د پوهې سره، اصلا اوس دغه یو حالت راغلی ده چې دوی په د اقتدار کې چې طالبان را رسیدلي دي، دغه د اقتدار خلک ټول مشران د قندهار د سمت څخه ده، او دوی وایي چې هم په کابل کې فقط تش په نامه یو څو وزارتخانې فعالیت لري، اصلي دغه وزیران هم ورځي رئیس الوزرا ته قندهار ته هلته دغه څخه دستور اخلي، نو دغه د قندهار سمت د هلمند د قندهار سمت خپل پښتانه دي کول کی، نو دا خلکو ته داسې ذهنیت ورکول شوی دا چې اقتدار کسان
نه د خلکو ذهنیت څه کوي، تاسو په خپل څه فکر کوي چې وای واقعا هم داسې دا وکنه ده
د ټول ټول مصر په ما کې دی دا هر افغان سره چې ساري کې یو پرابېکا کې دا غوې مسکوره داسې ده، بل خصوص زه دا په صراحت باندې ویلای سم زمونږ قوم دی زمونږ زبیر احترام ورته لرم، زمونږ لسونه دی زمونږ ازاره برادری، دا ازاره برادری ټول دغه وایي وایي دوی مرد پښتون کلیکشن جایلستان ام دغه پښتانه جایلان اوس بیا پر قدرت باندې راغلي دي، خزو ته دا حق نه ورکړي چې په خطر لاسه کې دي مرصاله را دي، دا یو تنفر د خلکو څخه موږ وینو، ځکه موږ ته دا شرم راته دريږي، دا هر راته دريږي چې ولې موږ په دې باندې مشهور کیږو، څه په دې شهرت مو خلک ته پني چې احمد شاه بابا لوی امپراتور دلا تر دهلی پورې په حکومت فرمایي ترلو دلا په هغه نمونه مو ولي ورکړو ولې په دې نوم باندې مسماسو.
بله بله، ډېر مننه. ورس کبیر تاسلی با ستراسو ډاکټر صاحب شینوارې، دا شوانزي محدود وو یا ډېر په ټیټه پیمانه دی په شکل سره، ځکه چې ممکن یو شوونکی یا شوونکی ولري یو په وکلي کې تدریس وکړي، آیا ټول مزامین تدریسي شي او که ځینې خاص مزامین په دغو ښوونځیو کې تدریسي شي؟
اکثر د اول او دویم او دریم سنفونو نو یو معلم کافي دی، نه دریم سنفونو یو معلم دی، په ځینو سنفونو کې چې په ځینو سیمو کې چې مونږ به دا پالیسي تغییر کړه تر شپږم اجازه ورکړه، هغه د سیمې چې په یو کلی کې یا یو دوه درې کلو کې دوه درې سنف نو بیا ټول مضامین تدریسېده لکه داسې معلمین تنظیمول چې یو معلم د ساینس یو د ژبو یو د دیني برخې بیا دوی په دغه درې سنفونو کې سره تبادله کېدل نو دا ټول درسونه یعنې د معرف چې کوم نصاب و ټول یې عملي کړو.
خو دا شوانځي څومره چې اوریدل شوې دي او پرې راپورونو کې مرته اشاره شوې ده په ډېرو لرو پرتو سیمو کې جوړ شوې دي، په خپل په مغه سیمو کې به ممکن شون کې ونه لري، دا بیا څه ډول تر لرو سیمو پورې ځي؟ یعنی له دې ولایتونو له مرکزونو یا د ولسوالیو له مرکزونو څخه هر ورځ څنګه تګ راتګ کوي؟ دا طبعا مصرف هم لري، د دې مصرف هم د پوهنې وزارت یا نړیوالو ورکو او که څنګه؟
خو اصلي ستاسو خبره ډېره معقوله ده چې منطق هم دا چې کم سیمه کې مکتب نه وي، کله ډېر لري پروت وي، فاصله اوږده وي، نو هلته بیا ټولګی جوړېدو یا څو ټولګي جوړېدل. تر اوسه وسه خو شو چې هغه سیمه نه یو څو کوروزی یو معلم پیدا کړي، په کوم سیمه کې بیا نه ده د نږدې کلیو معلم استخدام شوی دی، او د دې په خاطر چې د دې ښوونکو معاش د دولتي معلمینو نه یو شل فیصده لس فیصده پنځلس فیصده زیات و، هماغه د کرایه کم په کار و هماغه کېده، ولې اکثره دوی تعداد وه، یعنی مظلوم خلک یو ساعت یو نیم ساعت د یو خانه مزل کوي، یو ساعت یو نیم ساعت بل خانه کوي ځانونه رسول، کومې اضافي امتیاز د کرایې په خاطر فکر نه کوم.
تاسو ویل چې دا ډول شوانځي په هغه سیمو کې جوړ شول چې هلته شوانځي نه ول یا ډېر لري وو یا کم نفوس سیمې وې، لیکن په هغه وخت کې د افغانستان ډېرې سیمې نام نه وې او په نامنو سیمو کې شوانځي بند شوي وو، خصوصا هغلته چې طالبان واکمن ول اکثره سیمو کې شوانځي بند شوي ول، په اولو کلو کې خو بیخي بند و، بیا وروسته یو تفاهم راغی، ځینې شوانځي پرانستل شول لیکن ډېر پرانستل شول او خصوصا نوي شوانځي خو په دغو سیمو کې قطعا جوړ نه شول. نو آیا د محلي شوانځي هم په همدغه سیمو کې جوړ شوي دي چې پخوانه امن سیمې وي او شوانځي پکې نه وو؟
هغه سیمو کې ښوونځي بند وو، چې مقرر شو یو زر څلوېښت یو زر شپېته ښوونځي بند وو، بیا ورو ورو څه خوانه مثبت کوشش شو څه له دې خوانو شو شپږ سوه خو شپ پورې ښوونځي بیا آزاد شو، یعنې تقریبا پنځوس شپېته فیصد آزاد شو. نو دا اوس ډېره مهم مسله چې په دې بحث وکړو چې هغه سیمو کې چې په دې تېرو شلو کلونو کې هم ښوونځي بند وو او هم محروم وو او هم مظلوم وو، یعنې داسې خاص دا ټولګي یوازې هغه سیمو کې نه وو، دا ټولګي هغه سیمو کې وو چې نور امکانات مو یعنی د خونځي اجازه وا، مګر دا کوم سیمه کې خونځي سوزول یا بندول خپل معرفت په مجموع کې اجازه نه ورکوله، اگر شروع سلک تغیر راغی ولی خو وخت هم کم او امکانات هم کم او حکومت خو پر بیروکراسي او پروسې ډېر وګدې، نو اصل لازم چې خدمات ونه شو، اگر چې موږ یو غټه برنامه د اقرا په نوم چلرله او هغه کې درې زره دوه سوه خونځي جوړېدل تقریبا 90% هم دا سیمه ته مخبر کړل، حال چې جوړ شو حکومت سقوط شو. نو اوس یو بس په دې کې وکړو جدي کوم وخت تاسو بل برنامه په دې جوړ کړئ چې هغه سیمه چې محروم وي او اوس خپل تامن راغلي امن چې راغلي اوس یو بنیادی توجه کار دی چې هلته هم ښوونځي جوړ شي، هم د ټولګي جوړ شي، د کمیونټي بیس ایجوکیشن او عمر تعلیمان تربیه، که په هغه راته لا دا چې امنیت نشته، اوس چې امنیت راغلی وسایل نشته، نو په دې حساب دا یو مسله ده چې یو فرصت دی امنیت خو راغی، او دا اول نه تر شپږمه جنکو ته او د اول نه تر دولسمه هلکانو ته اجازه مو ورکړه شو، یعنی دوه مشکل حل شو، اوس فقط د وسایلو د امکاناتو، یعنی که مونږ وکړی شو چې یو ستراتیژیک تصمیم ونیسو په هغه سیمو کې چې د شپږم نه پورته اجازه نه ورکوي، هغه لپاره به اډو کسي کوو، د افواهي به کوو، مبارزه به کوو، کمپین به کوو، جرګه به کوو، مرکه به کوو، مشوره به کوو، عذر به کوو چې دا خلاص کړي، ولی په هغه سیمو کې چې اجازه شپږم پورشته ولې مکتب نشته، د نامې د وجه نه مکتب خراب شوی دی، معلم نشته، زه فکر کوم د دا لپاره یو بنیادي کمپین په کار دی چې هغه محرمو سیمو ته چې حداقل په دې دوه برخو کې امکانات لاسته راغلي، یعنې مکتب اول نه تر دولسم هلکان ته خلاصېږي، د اول نه تر شپږم جنکو ته خو نه مکتب شته نه معلم، نو دوی لپاره خو یو کار کړی، ځکه هم د بشر برخه ده، محروم پاتې شوی مظلوم پاتې شوی، اوس خاص وخت دی چې عدالت همدې ته وایي چې محرومو ته لږ ځای ته توجه، نو دوی ته یو خاص توجه پکار ده چې که نورو برخو کې مشکل لرو چې دلته یو څه جبران شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال، همدارس محترم قمر نیازی د پوهنې او د ښځو د حقونو فعال او د پوهنې وزارت د پخوانی معین او د اقتصادي تحقیقاتي مرکز رئیس آصف ننګ څخه لتاسو درنو اوریدونکو هم منندوی او د اوسنی رادیو خبرونه وس څلور بش سات اوریدای شي.
پیمان پر گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پر باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری تیارشی ورشی تندرشی عذابشی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چه د علم پو جہان کے دو خیارو پاک کی نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرو نو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے د غیل راغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خوز زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ورسی گم چی پلارا کی سراغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خوتیارونا نا یاری پیمان پا گنا نیم خو پینا غاور کی گم پرن تو خم وم نن گلیم سبا بیا بخور کی گم زد باد یا و چپیم پسارا پا باغ تیری گم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پا مخزما کو دری گم اور کی گم رنگ جان ورشم یو رنگین گڈے ٹانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستوب میں پل کے پساتی اب جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونوں کے پری
I'm Cheers.